برنامه بعدی. صفی الله استانکزای میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
دیر مننه کوم آقا صاحب مننه. وقت به افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نه دی اعلان کړی او که په وروستیو څو ورځو کې په جګړو کې کموالی راغلی وي نو علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړي دي. په پروګرام کې مو ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو لومړی 15 دقیقې راپورونو او خبرونو ته وخت لرو. لومړی ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په لوګر او میدان وردګ ولایت کې د طالبانو دوه مهم قمندانان او څو جنگیالي وژلې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو هغې ادعا رد کړه چې وایي د افغان ځواکونو 6 سرتیري د اختر په مناسبت خوشي کړي دي او د هند امنیتي ځواکونو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په لوګر ولایت کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملا نقیب الله په نوم دا قمندان په پاتخاب شانه سیمه کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوی.
دا هغه شخص و چې په دې ولایت کې د حملاتو په ترسره کېدو کې نه یوازې په دې ولایت کې بلکې په نورو ولایتو کې مهم رول درلود او هغه نن زموږ د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ووژل شو.
دفاع وزارت هم در ازوی افغان ځواکونو د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو یو بل مهم قمندان قاری داود او د هغه 15 وسلوال وژلي. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوې د طالبانو د قمندان پرون مازیګر د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. طالبانو په لوګر او میدان وردګ ولایت کې د خپلو دوه قمندانانو او جنگیالیو د وژل کېدو په اړه باندې تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړ چې وایي د افغان ځواکونو 6 اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. طالبانو د شنبه په ورځ ویلي دا سرتیری په کندوز، روزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي شوی. د کورونی چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړي. دغه وزارت خبر پانه زیاتوي د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ سرتیری نه دی خوشي شوی. په پام کې دا چې خپل هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډونوالو افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ د جمعې پورس پیل شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاندوی ناصر الدین دریز تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل نن او سبا چهارشنبه به د حج د مراسمو وروستۍ ورځې وي او له هغه وروسته هیواد ته د حاجیانو د راستنېدو لړۍ پیلېږي.
انشاءالله چهارشنبه په ورځ کې د رسنۍ پروګرام اجرا کېږي او د عید شریف د شپږم تاریخ د افغانستان د جاجو لومړني څارون د افغانستان خواته راروان شي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د حج په مراسمو کې په ګډونوالو څه باندې 2 میلیونه خلکو کې شاوخوا 1.5 افغانان هم شامل دي. د هند امنیتي ځواکونو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړې څو د جمو او کشمیر په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې پر وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. پرون په سوره هغه سیمه کې چې د جمعې په ورځ لویه مظاهره وشوه سلګونه کسان له لمانځه وروسته واټونو ته ووتل، خو چارواکو لارې پرې بندې کړې او په نتیجه کې د دوی مظاهره په سیمه کې دننه محدوده پاتې شوه. د هند کورونی چارو وزارت وایي د دوشنبه پر ورځ خلک په زیات شمیر په جمعتونو کې راټول شوي وو، خو په سرینګر کې د جامع مسجد په ګډون چې د 1.5 کسانو لپاره ځای لري ډیر لوی جمعتونه بند وو او خلکو ته ویل شوي وو چې د لمانځه لپاره د خپلو سیمو کوچنیو جمعتونو ته ولاړ سي. په کشمیر کې کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې حکومت د دې لانجمنې سیمې په کورواکي یو لړ محدودیتونه وضع کړل. د هند حکومت په نوي اقداماتو کې د هغو خلکو لپاره چې د کشمیر اوسیدونکي نه دي د جایدادونو د پلور او پیر محدودیت او ځینې نور تدابیر شامل دي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په امریکا کې د قانوني کډوالو پر وړاندې نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. د دغو محدودیتونو له مخې هغو کسانو ته چې تابعیت نه لري او ښایي د حکومت مرستې ته اړتیا ولري ویزې او د دایمي استوګنې اسناد یا گرین کارت نه ورکول کیږي. د امریکا فدرال قوانین مخکې هم له هغو کسانو څخه چې په دغه هیواد کې د دایمي استوګنې او قانوني اسنادو ترلاسه کولو هڅه کوي غواړي چې ثابته کړي چې دوی به د امریکا پر اوګو بار نه وی او له حکومت ته به وړیا روغتیایي خدمات د استوګنې ځای ډوډۍ او مالی مرستې نه غواړي. نویو محدودیتونو ته چې پرون د اګست په 12مه اعلان شول د همدې اصولو د تعریف او وضاحت په نظر کتل کیږي. سپینې ماڼۍ وایي د دغه اقدام هدف پر ځان بسیاینې ته د خلکو هڅول او د اړو امریکایانو د ټولنیزو خوندیتوب یقیني کول دي. تمه ده دا پلان د اکتوبر له 15مې وروسته په عمل کې پلی شي. د امریکا د کډوالو ملي حقوقي مرکز چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي او دا محدودیتونه له تبعیض ډک بیرحمانه او غیر قانوني بولي ژمنه کړې چې د دغې لایحې مخه به ونیسي. او د روسیې د اټومي چارو د هغو 15 پوهانو مړي پرون دوشنبه خاورو ته وسپارل شول چې د توغندیو په یوه دستګاه کې د یوې چاودنې له کبله وژل شوي وو. دا چاودنه د پنجشنبې په ورځ د اټومي انرژۍ د یوه نوي انجن د ازمویلو پر مهال وشوه. 15 واړه پوهان په ساروف ښار کې چې د پلازمېنې ماسکو د ختیځ په 315 کیلومترو کې پروت او د روسیې د اټومي وسلو د پروګرام مرکز دی خاورو ته وسپارل شول او د ښخولو په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون کړی وو. د روسیې د اټومي انرژۍ دولتي ادارې روس اټوم تایید کړي چې په دې چاودنه کې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي له چاودنې وروسته د 1.5 دقیقو لپاره اټومي تشعشعات هم شوي دي، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي کوم صحیح ګواښ نه دی پیښ کړی. د روسیې دفاع وزارت ټینګار کوي چې د غاښې نه دي خبرې شوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او دقیقې کېدونکې دي. د ازادي راډیو د دغه پروګرام لومړی مطلب ته تاسو ښه راغلاست. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نه دی اعلان کړی او که په وروستیو څو ورځو کې په جګړو کې کموالی راغلی وي نو علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړې دي. د کورونا چارو وزارت په عین حال کې د طالبانو هغه ادعا هم رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو یو شمېر اسیر سرتیري د اختر په ویاړ خوشي کړي دي. طالبانو د شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي وو یو سلو په بخښنه سره شپږاویا بندیانې خوشي کړي دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د اختر په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په ډیری برخو کې لوی نښتې نه دي شوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې طالبانو د اختر په ویاړ غیر رسمي اوربند اعلان کړی دی. طالبانو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په خونړۍ لړۍ کې سلګونه ملکي وګړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیري مړه او ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د دوو لومړیو ورځو ښه امنیت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د هڅو نتیجه ده. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د لوی اختر تر پایه او له هغه وروسته د هیواد د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي.
داس چې ویل کېږي چې ګویا طالبانو د اختر په ورځو کې غیر مستقیم اوربند اعلان کړی د اساس نه لري. دښمن هم ورا کوښښ کړی چې ملکی کسان په نښه کې په ځانګړې توګه په دې ورځو کې هم دوی د څو تروریستي او وحشي حملو پلان درلود چې خوشبختانه زموږ ځانګړو ځواکونو امنیتي او دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات وکولای شول چې دغه ټولو تعدیداتو مخه ونیسي. موږ ډار تاسو ته د طریق د افغانستان خلکو ته هم دغه دی چې په دې مبارک ورځو کې به امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات د ټولو امکانات نه په استفاده سره د دښمن د ټولو شومو پلانونه مخه نیسي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د هیواد امنیتي او کشفي ارګانونو په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو 14 هڅې شنډې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو جلا خبر پانه کې د طالبانو هغه ادعا هم رد کړه چې وایي د اختر په مناسبت د افغان ځواکونو شپږاویا تنه اسیر سرتیري خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې ده چې د شنبه په ورځ خپور کړ او په هغه کې ویلي چې دا سرتیری په کندوز، روزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پانه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشی شوی. د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر شوي افغان پوځیان خوشي کړي نو باید لست او نمونه یې خلکو ته وښیي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. مخکې له دې چې تاسو ته دویم راپور خپور کړو، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو وروستیو خبرو په اړه باندې به جزئیات درکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټوټر لیکلی دي چې د دوی او طالبانو اتم پړاو خبرې چې د اګست له درېمې پیل شوې وي پایتا ورسیدلې. هغه ویلې دی په تیرو څو ورځو کې دواړو خو پر تخنیکی جزئیاتو تمرکز درلود. هغه دا خبرې ګټورې بللې دي. خلیلزاد ویلې چې اوس واشنگتن ته روان دي څو د راتلونکو ګامونو په اړه سلا مشورې وکړي. دا د اختر په دویمه باندې د خلیلزاد د ټویټ جزئیاتو د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو اتم پړاو خبرې د اختر تر لومړی ورځې روانې وي او پایته ورسیدلې. طالبانو هم د دوه خبرو د پایته رسیدو جزئیات خپاره کړي دي. طالبانو په یو ټویټ کې ویلي وو چې د دوی او امریکایي پلاو خبرې پایته رسیدلې دي او په نورو جزئیاتو باندې به بحث کوي. د افغانستان جمهوری ریاست هم پرون ویلي وو د دغو خبرو پایلې مهمې دي او که د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره زمینه برابر کړي. دا خبره د افغان حکومت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته کړې وه. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ برخې ته یو راپور لرو له کشمیره. په کشمیر کې د اعتراضونو له پراخېدو وروسته هندي چارواکو پرون د اختر په دوهمه ورځ په سیمه کې د تګ راتګ مهمې لارې بندې کړي. هندي چارواکو همداراز په جوماتونو او نورو ځایونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګولی. که څه هم له دې سیمې د نښتو او جګړو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هند کورنیو چارو وزارت وایي اعتراض کوونکو هندي سرتیري په ډبرو ویشتلي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د هند امنیتی ځواکونو پرون د اختر په دوهمه ورځ د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړې، څو د جمو او کشمیر د سیمې په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې پر وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. په کشمیر کې چې ډیری وګړي مسلمانان دي، کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې حکومت د دې لانجمنې سیمې پر کورواکۍ یو لړ محدودیتونه ولګول. د هند حکومت په نویو اقداماتو کې د هغو خلکو لپاره چې د کشمیر اوسیدونکي نه دي، د جایدادونو د پلور او پیر محدودیت او ځینې نور تدابیر شامل دي. پرون سلګونه کسان په سوره نومې سیمه کې، هلته چې د جمعې په ورځ لویه مظاهره شوې وه، له لمانځه وروسته واټونو ته راووتل، خو چارواکو لارې پرې بندې کړې او په نتیجه کې د دوی مظاهره په سیمه کې دننه محدوده پاتې شوه. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې د یوې 13 کلنې معترضې آصفې له قوله لیکي چې نوموړې وایي، موږ نه د هند او نه د پاکستان تر ولکې لاندې ژوند غواړو، بلکې موږ آزادي غواړو. راپور زیاتوي چې اعتراض کوونکو د هند پر ضد او ځینو نورو یې د پاکستان په پلوي شعارونه ورکول. عیني شاهدان وایي چې په ځینو ځایونو کې اعتراض کوونکو هندي امنیتي ځواکونه په تیږو وویشتل. د هند کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې تایید کړه چې سرتیری یې په تیږو ویشتل شوي، خو وایي کچه یې ډیره لویه نه وه. په بیان کې راغلی دی چې د تروریستانو، وسلوالو ډلو او د عامه نظم او سولې د اخلالونکو احتمالي فعالیت ته په پام سره د سرینګر په حساسو سیمو کې د لویو غونډو پر جوړولو محدودیت لګول شوی دی. د هند کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ خلک په زیات شمیر په جماعتونو کې راټول شوي وو، خو په سرینګر کې د جامع مسجد په ګډون چې 10,000 کسان پکې راټولېدای شي، ډېر لوی جماعتونه بند وو او خلکو ته وویل شول چې د لمانځه لپاره د خپلو سیمو کوچنیو جماعتونو ته ولاړ شي. همداراز له 300 زیات سیاسي مشران او مدني فعالان په بیلابیلو بڼو د هند حکومت په توقیف کې پاتې دي. په کشمیر کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعالې دي او انټرنیټ هم نشته، نو ځکه په تیرو څو ورځو کې له سرینګر پرته د کشمیر له نورو سیمو څخه بې پرې خبرونه نه راوځي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له مرالۍ بشیر اورو چې په همدې سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. بیا به د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه کې دواړه لوري یو توافق ته ورسېږي. ویل کېږي د طالبانو تضمین به هم پکې شامل وي چې افغانستان به یو ځل بیا د افراطیانو په مرکز نه بدلېږي. په مقاله کې راغلي چې په هر حال په دغه هیواد کې د القاعده او داعش ډلې څانګې هم فعالې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبان شاوخوا هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله کوي او عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي هدف ګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا په وژل سوي کې ډیری ملکیان وي. په مقاله کې راغلي چې اوربند او دا چې طالبان به د افغان حکومت له استازو سره خبرې کوي هم به په احتمالي توافق لیک کې شامل وي. دې ډلې تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده او حکومت یې د امریکا لاسپوڅي بللی دی. ورځپاڼې لیکلي طالبانو شاوخوا د نیم افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی او په 2001 کال کې د دوی د 15 کلن حکومت د ړنګېدو وروسته په تر ټولو پیاوړي وضعیت کې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو پرته لدی چې نتیجه یې په رسمي توګه اعلان سي د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. طالبان وایي اوس د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکي له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د دوه خبرو پای ته رسیدو په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو نتیجه ډیره مهمه ده او باید د جګړې د ختمېدو لامل سي. د سولې د هڅو پر مهال په افغانستان کې جګړه دوام لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کوچنیان د دې جګړې د تلفاتو درېیمه برخه دي. ورځپاڼې لیکلي ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې تیر کال یې 960 وژل سوي او 1700 ټپیان سوي کوچنیان ثبت کړي دي. ګارډین د یو شمېر کوچنیانو عکسونه خپاره کړي چې په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ژوند کوي. ورځپاڼې د خوست اوسېدونکي 16 کلن اسد له قوله لیکلي کله چې ماخوستن د هلیکوپتر غږ اوري بیریږي. اسد ویلی دی چې د خپل ژوند د خوندیتوب په خاطر یې ټوپک زده کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه 14 کلنه رازیه د هلمند ولایت اوسېدونکې ده او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې یې دوه ورونه او یوه خور وژل سوي او په خپله ټپي سوې ده. ورځپاڼې لیکلي رازیه چې اوس په یوه روغتون کې بستر ده خپل کور ته له تګه بیریږي ځکه د دې په وینا هلته ډیری وختونه جګړه وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د 490 ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستاني ادبیاتو جاج خلی.
یو شی دا دی چې د خدای بخلی ترکی اثر چې دی یا ادبی ارخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی.
په فنکار برخه کې لا استاد خدایدات سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استاد هم څنګه شو جوړی دی؟ استاد ډیر مشکل کار ده. بیا هم 15 ساي نشول پور شاګردان زه
په زر پانه کې به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندي خود غرازه انسان سره دوستی وکړم. ساده
او په ریښمن خیال کې به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانا زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوم. د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخې دي. سمات سز دې چې بچو ته به یو خایمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې لمنځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، ښار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نواورۍ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلی دي د فرهنګي عالی شورا سکرتریات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرتریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خپرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هیواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خپرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیرونه د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتکاران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وې، د تخار سرپرست محمد فرید زکی وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هیواد او صنعتګرانو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړې دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو هیڅ لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
هغه څلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي، نن یې مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بېلابېلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یک شنبه پر ورځ دغه سندرو د مخکتن مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندره به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحال هستیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وی نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو، او سلور هغه سندره چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د حس د ژوند کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال د وطن نهادینه شون بازی کنن.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې هم جوړې کړي چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستي کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهرا ارکستر دی، کده د ارکستر دا شان کا د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقۍ لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دی. په افغانستان کې ملي سندرې له خاص حدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقي د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسا ویل کېده، چې دغه لیسا بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمایزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوې چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادیږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامسته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده، او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پختنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څارت یا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وک
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم دی هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې دی یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی، یو لیکوال دی، یو ادیب دی، یو نو لیکوال په هیڅ نه پیژن. نو ما لازم و بلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته په ټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شي یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارزه و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت ده چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کومار ښه و کومار ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نسپړ، معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلی طریقی اثار چې دی یا هغه ادبی اړخ سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره او یا د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړی د ګر سره یا هغه ادبي ښېګڼې م ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلې چې په د کار مه کوه رامترکې په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک لري.
سلام صاحب، تاسې د ارواښاد ترکی په اثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کاغه، مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په اثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه دی هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساواتو لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولی هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نورې سنګسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې دی د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیکلي وو که له ده وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بېعدالتي یو ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا ده راسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په غلط کې اوسو، لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولې. اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، اینکس په کابل کې د شهید فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومیږي چې شهید فرخوندی کیسه څه یا چې شهید فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي. بس په سنگسار کې والکتې نو یو څه د ټولنې د ښیرازي خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساري
او سنگساري او بل جالب خبره څه شوه، کله کله په کار دانه ده چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوب وسو د طریقې خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي. هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د اروخات تریکي ناولونه ملوثل ولنډ کیسې مو ولوستي، په هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم وو او ترکه دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. ایا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنې کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمه کوي. زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د تریکي سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه اما کیسې د تکراری څه شی چې دوی یې لیدي هغه بیا عدالتي د تکراری نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنې کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغړل دي، لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې لغلي.
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ ګورو، په فکري لحاظ پیغام هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به ما هغه کیسه عملته په کلي کې پاتې دی. د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
خدا خدادا دوستاز تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سلام ګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راځي په صحیح کنه راځي او رسالم په کډل خستر اغله بالکل
استاد ک دسی نظر و چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا بننګرار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو
دا په خواني موسیقي چې کوم یو د پاره کې یو خوان لذت او مزه وا پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی یا تلویزیون یا پرادو کې به ول د کدا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت استاد ول میډ ویل لري دا اوسه پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو کب نن شعر ویلې او لاس ورځې دوران یې غن لاس ورځې بعد یې چوک بیا ورینه زه دا خوښ کوم به چې هغه په خوانی کې به موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډه ده نو ګډه چا موسیقي کې راوتلې دا خو بس پوش رقص ده
که دا راته ووایې چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاذ ستاسې څوک
زما خو تقریبا 15-10 کاله شو زه موسیقي ده راوتی یم خدای دې وبخي اوس وفات شوی ده نه هنر ته همغې زه راویستی وم استاد جیګرپاره نومې ده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې ذکر مه که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېخوستله نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندم بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاد نه کړی ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېخوستله بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو یې بس کړې ده
خپله شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د اواز د کر جوړولی وي
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی استاد ډېر مشکل کار ده بیا هم 15-16 اینو شلو پورو شاګردان زه لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم اله ور زده کوئ تاسې
هرمونیم بعضې شعر و شاعري بعضې طرزونه ورته ښیم زما خپله شقه هرمونی ده هرمونی ورته زده کوم
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې اواز ځینې ځای کې ټوټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي
بله بله هغه طریقه مونږ ته راځي مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده لږه نه چې تقریبا 15 کالو پورې ما خپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه زده کولی شو
استاد داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سہارے خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا سہارے جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا اخبار میں دے کتو کی غلوینا سہارے وڑنے لو سہارے شمع لگی گیونے پانے رجمنا
د زر پانی په ننني پانه کې د لنډو کیسو لټولګي تلاشوي څخه مو لنډه کیسه بدګومان انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي
زر پانا بدګومان لیکوال محبوب شاه محبوب انني وربوز را پرې غيبو نه صادق خبرو ته پرې خو ده او نه په خپل خبري کولې بس په دفتر کې خاموشي ته وخت ورکړی بو د خاموشي لکه د سرندې مرموزه خبرې کولې. کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټکو ټوک کې ورکه شوه، خو دغه ورکېده به د ډېرې کمې مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځي تندي ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بلا فکرونه ورته ورلوېدلي وو چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې یې ګڼو پوښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډېر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډېرې بې صبرۍ سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هره خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بېواره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره؟ که چا درته وویل چې غوږ د سپي یوړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې. بس زه نور نه غواړم چې له نااهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تا ته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼي مار یې. څه به راپېښ شي؟ خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برایې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې ده به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی. او ډېرې تیزې خبرې یې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تېره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې را تېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی و او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډېر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ وه چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله. خو هغه دغې خبرې ډېر زیات ځوروه چې ولې یې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې همداسې تېرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې و خو کار به یې کاوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و. صادق هم دفتر ته راغی. ټولو سره یې روغبړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. لکه نستو وروسته یې په ډېره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډېره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډېره پورې چپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چا ته؟ او ځان د سناګار کړی پلوشیتا 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 ما څه ویلی وو. رحیم یو څه غلی شو، په ناهیلي انداز یې زیاته کړه، ته خو ښه پوهېږې چې زه د پلوشې سره تا پلوشې ته نه وویلي چې په دې سور کمیس کې ډېره ښه ښکاري.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې مېرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلی اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړئ.
دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نو کې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نو کې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبا به بیا د کوم دروغو نه شروع کوم، هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې، هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان، چې جواب واوري سرو شونډې مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی، خو بیا رانه پوښتنه کوي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکم؟ زه څنګه مور یم دروغ ورته په خپله خایم؟ نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حساب خدای بخښلی به وي، لکه د هوري شان ښایسته د پرښتې شان پاکه، چېرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو. سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی، سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. د خدای مخلوق لې دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر لې دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې. ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو. بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و، بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو. خو آخر څومره، آخر څومره به زغم کولو، خو آخر څومره، آخر څومره به زغم کولو. هغه په ژوند د انتظار دوره تیره شوله، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخښلی به وي، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخښلی به وي. خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو. د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله، د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله، د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي. د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، زما بشی راواله نن یې درنه کور غواړمه.
بشکر او سامانت تیرا نن واخلا خو اخیری سبگی د خپل بچی په غیږ کې پاړه ابي د کور د دروازې نسترګي نوې سترې ابي د کور د دروازې نسترګي نوې سترې په دغه دمه شي ګلاب په میرانه نو وسی څنګه زمونږ هر یو ارمان په زړه د نن مړ شي داس نن بل مور د خپل زوی په ارمان نشو ابي خلاړ زبيخي کور کی आवाज ما ابي خلاړ زبیخی کور کی آواز ایمه تمام شپد خپل عزت څوکې ته ناست یم د سړي خور ماحول کې سامه خستل ګران دي کته پته ما د بچو د مستقبل یې ګران کته پتما د بچو د مستقبل یې ګران زوی په کور د نن څرنګ پالنه کو د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخی وی سماج زده دي چې بچو ته به یو خایمه زو په خپل پښتون سماج تور سریمه یو مزم زده خو معنا باندې نه پوهیږم زو د خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول زو د خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول خمون سره ژوندون د نوی ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټوي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدلی د خپل مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپیرو ورولو سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېره خواري کړې وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راکاږي چرت چیلم وی شعور ویو دلیل چلی گی چرتا چیلم وی شعور ویو دلیل چلی گی دا وقت نو روز تا خلق ها غلط کی نچلی گی که بحانه که وی چی زلل تا بیوس اوما که بحانه که وی چی زلل تا بیوس اوما نو گرانم ندا گرانم ندا داسی بلکل ندا نو گرانم ندا گرانا نه ده داسې بالکل نه ده زما ولس خو بې وسي په غلامۍ اخیستې په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو پخوا خبر د بقا اوس فنا جوړ ده کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي مالر یو دی زما قام وژني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي ازادي نه یادوم ازادي نه یادوم پوه شعور یادوم د خپل اختیار په نوم بلا ډېرې دوکې وشولې زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ ستونزې سیاسي د آسمان نه دي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به د بچو له جوړول لغواړي چې بیا د چاتور سر کرس په چا پاتې نشي چې بیا د چاتور سری قرض پچا پاتې نشي پخپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نشي چې د بډای مور سن قدم د سوی په غېږ کې وزي
اختر دے مسافر شپ جڑا دغم خبر دے تان ہیر زمون بل سل سل گیشے چبیارا لے اخترا لے ونے شوے چاہتا ور مبارکی کو چاہتا غارا رانا پاتے خپل پردی وطن کے وارا اختر پورس خفا تو مسافر وی گلمن کے گی مرور وی مندسان پوی رختیو قرار نایو دپردو خلقو نو کریو سگار نایو اے اخترا اے اخترا اے اخترا اے اخترا
سا